السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو ازادي او اوریدونکي او د ورکشو ځانه د پروګرام لاندې برخه او دغه راس د ازادي میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ وروستیو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د لوی درستیز مرستیال پاکستان ته ګواښ کوي چې نور دې له دوی سره زور نه ازمایي. د افغانستان د محلي رسنیو د راپورونو له مخې مالی خان صدیق پرون د لوګر په خروار ولسوالۍ کې یوې ولسي غونډې ته ویلي دوی کولی شي د پاکستان او بل هر ګاونډي برید ته متقابل ځواب ورکړي.
هر توکم سیاګان اوس راکا زور ازمایي. زوایم چې پاکستان دی که بل دی زور ازمایل ته ضرورت نشته. دلته نه موږ اسلام آباد نه وولو د شی به نه یو طرف خو چې هلته ماته په سلومترۍ کې پرېتي ولاکه هغه خو ژوند رانه وکړو.
دغه سرګندونې داسې مهال کېږي چې پاکستاني الوتکو د تیرو دوشنبې سهار وختي په خوست او پکتیکا کې دوه کورونه بمبار کړل چې د ادعا له مخې د تحریک طالبان پاکستان هدفونه وو. په هغو بریدونو کې د طالبانو حکومت د اتو ملکیانو د وژلو خبره وکړه. په همغې ورځ د طالبانو دفاع وزارت وویل چې د بریدونو په غچ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستان یو شمېر پوځي مرکزونه په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د ځنګلونو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې د تیر څلوېښت کلونو جګړو او ناغړیو د دغه هیواد پر ځنګلونو ډیر منفي اغیز کړی. د دغه ادارې لخوا پرون په یو معلوماتي ویډیو کې ویل شوي چې افغانستان 1.8 میلیونه هکتاره ځنګلونه او ځنګلي سیمې لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي یوازې په تیرو 15 کلونو کې افغانستان 40% ځنګلونه له لاسه ورکړي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له کلونو راهیسې په خپل سري ډول د ځنګلونو وهل روان دي چې حکومتونه یې لا هم په بشپړ مخنیوي نه دي بریالي شوي. د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په جواب کې ویلي کرکټ باید غیر سیاسي وساتل شي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د استرالیا د کرکټ بورډ لخوا وویل شول چې د دوی حکومت مشوره داده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو خرابیدونکي وضعیت ته په پام له افغانستان سره د شلو اورونو د دریو مسابقو لړۍ لغوه شي. استرالیا تر دې مخکې هم له افغانستان سره د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې یو ټیسټ لوبه او په 2023 کال کې د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ په همدغو دلایلو لغوه کړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دوی د استرالیا په ګډون د کرکټ نړیوال شورا له ټولو بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. استرالیا په 13 نومبر میاشت کې له افغانستان سره د نړیوال جام پر مهال مسابقه کړې وه چې ګټلې وه. ټاکل شوی د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت را روانه اونۍ واشنگټن ته سفر وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پلان شوو عملیاتو د ځنډولو په اړه پر اسرائیل فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون چهارشنبه ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په بلنه د دوی یو پلاوی واشنگټن ته سفر کوي. د اسرائیل دغه چارواکي به په واشنگټن کې پر هغو پلان شوو پوځي عملیاتو خبرې وکړي چې امریکای مخالفت کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د نړیوالو مخالفتونو سره سره پر رفح ښار کې پوځي عملیات پیلوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګه وایي روسیې د اوکراین په اشغال شوي قلمرو کې خلک شکنجه کړي او په خپل سر یې ډولې نیولې دي. د دغه دفتر په وینا دغو اقداماتو هلته د ویرې فضا حاکمه کړې او اوکراینی هویت یې تر فشار لاندې راوستلی دی. د فرانسې خبري اجانس د خبر له مخې له کله چې روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړی د اوکراین په جنوب او ختیځ کې پراخې سیمې نیولې دي. او روسای خبر هم دا چې ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې د سیالیو په لړ کې نن پنځشنبه له هند سره خپل لومړنۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نوی روزونکی اشلی ویسټ ویلی په سعودي عربستان کې دغه سیالۍ ته پوره چمتووالی لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښاغلي اشلی ویسټ په وینا راپور ورکړی چې دغه ټیم په ډیر ښه ډول دوه تمریناتي جلسې کړې دي. د افغانستان ټیم له هند سره بله مسابقه هم لري چې را روانه سه شنبه یا د مارچ 26 ته پلان شوی ده. د افغانستان وکړی شي په دواړو مسابقو کې هند ته ماته ورکړي تر قطر او کویت وروسته به په خپل ګروپ کې دریم ځای خپل کړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالي او د غراز وچکالي او نورې ټولنیز ستونزې. د پروګرام په وروستیو شیبو کې د ورکشو وزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم ماهروي، خو پایل دا اوریدونکو په پیغامونه کې و چې پر بیلابلو ټولنیزو ستونزو یې ازادي رادیو ته پریښي دي.
د ازادي رادیو کارګون محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د نورستان ولایت و اماول سوالی اوسیدونکی ما. طالبانو مالیه لوړ کړی دي او دلته زمنګ غوزان ورڅ ټول داسې بند پراته دي. یو کیلو په سر 70 روپۍ کټ کوي او مالیه په کیلو وړه ده او تجارانو دغه پکې ناراضي.
سبلایم د خوست خبرې کوم. دا مالیات بخې ډېر دي ځکه چې ډول چې موږ په تیرو کلونو کې سرمایه گذاری کوله او د هغوی په ګټه مو لاسته راوړله، د هغوی پر هغوی کې هم ډېر کموالی راغلی دی. چون دلته مالیات ډېر لوړ شوي دي، زمونږ څخه اوسنی دولت مالیه ډېرې اخلي او په هغه اندازه چې څومره زمونږ د پانګونې لحاظ زمونږ مالیات ډېر دي. نو په دغه بخش کې مونږ دوی څخه غوښتنه ده چې مالیات کم کړي، ځکه چې ګټه یا لاسته راوړنه په اوسنۍ کوم کاروبار چې مونږ په دغه کې ګټه یا لاسته راوړنه بیخي کمه ده او د مونږ مجبور یو چې ګټه نیمایي کوو. نیمایي نه هم ډېر په دغه کې مونږ دولت ته مالیه ورکوو. نو په دغه بخش کې مو له تاسو غوښتنه ده چې زمونږ اکثر تر لوړ پوړو چارواکو ورسوئ.
ازادي راډیو مینوالو، ما ولا طالبان چې راغلي دي مالیه ډېره غواړي. اوس تر پخوا یو په 15% لوړه کړې ده مالیه. دا خدای د وطن د خلکو سره ډېر تجاوزي ده چې خلک کوي. یو خو کاروبار ودرېدلی دی، بل دی اداره کم اوس کوي. د برق ته هم 1000 افغانۍ ته اړولی دی، د برق ته په 1000 افغانۍ غواړي. پخوا 1000 کالدار وي، نو چې داسې کار کړی دی نو تاسو پسې راولاړ چې کرار بیا درته سره کښته کوي.
سلام علیکم، جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ د ازادي راډیو کارکونکو تسیم جوړ یاست؟ تیار یاست؟ بیا ته نوم برابر دی والا. موږ په هلمند ولایت کې ډېر ګران دی، شان ګران دی. موږ غواړو چې دا شان کې راته ارزانه کړي. چای او بره او پلمیش دا مون ټول ګران دی. نو یو څه کوشش دی طالبانو مو کې ډېر محصول دی پر دا مټرانو نه اخي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ دا تلیمہ د ہلمند ولایت گرمسیل ولسوالی صدا پیام رردمہ روجانہ دل تزمیر په ہلمند گرمسیل ولسوالی کې غاٹ غاٹ ماړه ماړه تجاران ستنو دا د روجی مبارک میاش خدا دراور رسیدل. دلته د سی بیوزلی کورنی ستا چې د ماشام ډوډی ولا کلری، یعنی د ماشام په ډوډی په سیاریان دی. نو زمیر د خپل تجاران وډونه څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبري دا بیوزلی کورنی سره کومک وکي. مثال کده 4 روپۍ په واسي کې، 2 روپۍ په واسي کې، 10 روپۍ په واسي، باید د دغه بیوزلی کورنی سره دوی مرسته وکي. په خپل دولت می دا غږ دی چې مثال د خبرې دا مایوبین ورنه چې دی په داروجي کې د سخت ستونزو سره مخامخ دي. ځکه چې یو څوک ځواني شکر سترګي لري، لاسونه لري، پښې لري، په داوه شرایطو کې په دې ګرانی کې په خدای چا غلا د کور په سادهنګ مثال د خبرې په یو مشکل سرته سره رسېږي. نو دا چې یو مایوب یو خارکۍ نه سترګي لري، نه لاسونه لري، نه پښې لري، داغه د پاره خنو ډیره مشکل ده. نو پر خپل دولت می دا غږ دی چې د مایوبین ورنه سره مثال د خبرې کومک وکړي، د بیوزلی کورنۍ سره مرسته وکړي. ځکه چې دا داروجي میاشت دا مایوبین چې دی خاران د سخت ستونزو سره مخامخ دي. خدای پاک دې وکړي د ازمږ په پیغام نه شرکې.
سلامونه، د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامن د سپری څخه پریدم. د ازادي راډیو چې می دا هیله ده چې دا پیغام تر مسولو چارواکو ورسوي او زمو کوم اجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور استل سوي دي، له هغو سره دې روزي په مبارک میاشت کې مرسته وسي. ځکه چې هم بارانونه دي، هم شی نه لري. اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولي دي، کورونه نه لري، او اکثره چې بیا کورونه لري بیا د نور شي وس نه لري. روزه مبارک رااله دي، هر شي ګراني ده، هر شي ګران سوي دي. نو ما له خلکو چې هم دا ایله ده او له حکومت چې مهم دا ایله ده چې مرسته باید سر وکړي مهاجرینو سره.
سلامونه وایم د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته. اتل یم د هلمند ولایت څخه روجان دلته 13 ورځ مر د ګرمسیل ولسوالۍ سفر او ځکه میله و نوزت للی و مده بازار ته ته په خدای باور وکه پر هر چوک باندې به دوی دانی درې دانی د بیا سرپرست میرمن ناستې وي خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره ک د 10 روپی په واسه ک د 10 روپی په واسه کومک را سره وکي نو زما پر مړو تجارانو باندې دا ټاغ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي خدای غدا چا خوندې اومندې د غز مرته د افغانستان خو یا به خاون شي هیڅ وي یا به زوی شي هیڅ وي یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړی نو بار کې زکاتونه ورکې خدای غز مر د افغانستان شریف خوندې دي چې درننه پوره چا په لو ولا کلی دلی وو مګر نن الات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتلې دي ما او تا ته خاص وزاري کوي چې کومک را سره وکي پر مړو تجارانو مده غژغ د کومکونه ور سره وکي او بل دغه مایوبین ورنه چې ډیر په سختو ستونزو کې دي د اسلامي امارات سمې د غشتنه چې په خوا به د مایوب ما شپږ زره وسه دوله رکی کې دوله زره وسته ورشل زره کې زکه چې دغه دروژه حالات راغلي دي پروژې کې هر شی ګران دي نو ضرورت ورته لري خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د ازمر ماړه تجارتونو ورونه توجه وکړي او دغه بي سرپرست مرمون سره کومک وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم رور جان. از یو مازدا موټر چلون کې جلال آباد څخه دغه اکثره شیونه چې ګران شي دي د دولت لاس هم دي دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسیونونه نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه د کابل دی ځایونه راوړل دی خوانه بمبار وي وړه خوانه بارزان راتللو په 2-3 زره روپۍ نو دوی د خپلې ګټې دپاره 2-3 سوه د موټرونه 400 اخلي نو دوی بیا چې دی دا کرایګان 6-0 0 څو چنده جیګی کړي د نوبت معاملې نو دا چې دی اکثرا دغې کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي نو دغه باید ختم شي نو دغې کې ډېر فساد دی او ډېر خلک ته نتنګ راغلي دي خاص کر موټروانان.
ازادي راډیو اوریدونکو کار کوم که تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان ودې ته مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کې او پاکستان د ځان ورسوي نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت د پوځیانو د خوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د ازادي راډیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې. محترم لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان هیواد څخه ډېر مهاجر راوغوښتل نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم د سپین بولدک تلارې څخه چې موږ ټوله وخت په کوټه کې تیر کړی وو 30 کاله. 30 کالو څخه په کوټه کې موږ استوګن وو هلته مهاجر وو نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي نو بیا د سپین بولدک تلارې څخه راوغوښتلو نو بیا یوه موسې والا زموږ سره کومک وکړي درې دانې کمپلي او زر افغاني فی نفر زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلي راکړلې نور مرسته مو سره نه ده کړې نه د دولت خوا مو سره مرسته شوې ده نه د یو بلې مرستندوی ادارې خوا څخه مو سره مرسته شوې ده فقط هغه درې دانې کمبلي او زر افغاني فی نفر د ای او ایم مو سره د کومک کړی دي مو سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ څخه ستاسو محترم څخه دا خواست کوو چې موږ هغه تر مرستندوی ادارو پرې ورسوي نو زموږ دې کاروبار نه درو روزګار نه درو خوراکي توکي نه درو نقدی پیسې نه درو کار مو ډېر سره خراب دي په ډېر سخت مشکل کې الله پاک تاسو ته خیر درکړي زموږ د ژغ تر مرستندوی ادارو پرې ورسوي. زموږ نوم محب الله دی په دامان ولسوالۍ کې میړول دي کندهار دامان ولسوالۍ کې میړول دي.
سلامونه د ازادي راډیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوی دلته د تور کوتل سره پراته یو ډیر بد حالت کې یو د نړیوال سم د غشتنه د چزمر سره مرسته وکي او موږ د نورو خلکو په ګناوی نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکي. موږ په ډیر بد جمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم
د ازادۍ د رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. هله کو چې د ازمر ژغ د مشرانو تر غوژو پیری ورسوي زمر د زنداور چې ظاهر شاهي درې سو شپېته کاریز وو دا وس تقریبا تر زرم ډیر دی دغه زنداور کې د حکومت مشران او هیڅ سره نه دی ولې نه مشته سړک جوړ کړی د یلمن پر غاړه پراتوي چلاواس وو یو انچو به 15 پاو او به 200 متر برمه غواړي د خوراک په بو پوري ګرځا او غاره د نیمایي خو پیرار سوي دي د نیمایي پیرار ته ولاړ دي نو موږ دا هله کوو چې د موږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي والو او یو باند راته سم کې دا والو خدای وو خان د وخت منظور وتر وسه په هیڅ کار نه پر کېږي نه په غاوی منطقو کې بندونه تړل کېږي او دغه کېږي موږ چې دا وچ شاګو باندې پراتو هیڅ شي نشته نو زموږ هله ده چې د موږ راختر مشران تر غوږو پرې ورسول.
سلامونه د ازادي رادیو درنو قدرمن دو خوژو اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. زه محمد علی پیلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه د پیغام ورته پرېږدم. دا چې ژمی د پام دې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د حکومت هسپانه چې سشکل کال بیا هم د نور کلو په شان وچ شکاری نو زموږ ډیرې هوادوال به د زیاتو سوند سره مخامخ وي. پراتلونکو دوبې کې نو هیله مو د همدغه هوادوال څخه دا چې د وب په مصرف کې تاسو لښ څه پام او فکر وکړي ترڅو مو تر غاندازي زیات یو بنې مصرف کړي. داسې موږ ډېرې هیوادوال ورونه د خپل شمسیانی چالانی پرېږدي ساري چالانی کتر مزګره پوری او به همداسې برنه کروانی وي. نو کچيري ار یو داسې یو بنې مصرف کړي دا به کېدای سم موږ ته پراتلونکي یو د خطر زنګ وي. نو هله او امید مونږ ټول اوریدونکو څخه هم دا چې تاسو د خپل وب په مصرف کې لښ څه پام او فکر وکړي ترڅو مو بیا ځای وبنې مصرف کړي. کچيري موږ او تاسو هم داسې وب پرغه خپل د دقیق اندازه باندې استعمال کو ان شاء الله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یو لوی ستونزه سي موږ له دغه وچکلي سره مخ یو دغه یو غټ دغه د چ موږ بیا ځای او ډیر وب مصرفو. نو هله مو له ټولو اوریدونکو څخه انده چې د وب په استعمال کې پام او فکر وکړي ترڅو مو هیوادوال لا ډیرو ستونزو سره مخامخ نسی. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحدا تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان ازمج د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالی پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالی صدقه سرازه ګرمسیل ولسوالی د خانشین ولسوالی د دیشو دی دغه درې ولسوالی روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې د غلار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کوم وخت مریض را پیر سمج تر ولایت پورې نو سره سوالی جمپونه د ګرد ټوکر ټوکر د د بوغرا غاړه نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره د غشتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالی څخه د کم ډمبر چې پاته دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالی راورسې د ګرمسیر ولسوالی سره شروع کې دغه سې تر دې شو پورې دا ډیر غټه لار د روجان درې ولسوالی نشلی خانشین دی دې شو د ګرمسیل دی د ولایت سره د درې ولسوالی نشلی. نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو سره د غشتنه چې دغه زمج لار را جوړ کړي چې موږ د سخت سون سره مخامخ موږ ته چې مریض را پیښ در ولایت پورې نو سره سوالی نو دا پیغام دی خدای پاک دی وکړي چې زموږ مسولین واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو ټول کارکونه کاور ودن ګټه سلامونه هله د شپه اس ز عبد النافی افغانم د هلمند ولایت نام از مر په سیمه کې د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د شاول په سیمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځ ته یو افغان سیم د چډیر په کم کیفیت سره کار کوي نور کار نه کوي. زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده یو استاد څخه دا غوښتنه ده زموږ ځختر حکومت ته ورسوي د حکومت هم دا غوښتنه ده بیا بل خصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاور په سیمه کې د زموږ مستند پاملرنه وکړي او موږ ته د پنځو سیم یا د اقتصادات یا د کوم بل مخابراتي شبکې انتنن دلته راوړي چې کار وکړي که چې موږ له دې مشکلات سره مخ په خاطر لدی دلته کوم څه مریض پیدا شي یا کوم بل ستونزه وي د مرنس کولای ست خپل نورمال ګروپ لري هغه معلومات سره شریک کوي هغه کوم وسایل چې موږ ضرورت یا کوم موټر ته کوم بل ستونزه وي نو موږ به هغه مجبور یو کشپای کورج موږ به هلته ورځو خپل ستونزه به هلته د نږدې وسره شریکو چې موږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسولین اڅه کوي چې خلک پوکي چې نوري افغاني وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د شاروالو مسولین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې او د کالدارو پر راکړه ورکړې بندیز لګولې او افغاني د افغاني پر دود او رواج خلک هڅولې دي. نو ان شاء الله خلک وسم ډېر کالداري په ډېر افغاني اخیست دي او ډېر سودای په افغاني دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نور خپل افغاني وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. دا د پاکستان کرنسي ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخنه نسم، د خدای په امان.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او هغه کوم ستونزې چې یاد سوی هغو ته د حل لارې چارې ولټوي، او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر هغو سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شو ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو وټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله د زموږ سره د حال شریکي په د عالم بر باندې او لمبر به درته تکرار کوم. 0 15 3 شپېته 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسم سلامونه تاسو ته کوم ورسم ته څنګه وختم په خیر همزله لامنه ملغمان څخه موږ یو تر دې چې نصر مني چې تقریبا د مې څه کې نظر کا شو دا چې په سلام وي څو کالې تر وکنه په تاندې پاره سوال مې ته نه مته په دا اوس میرا ځنګ وي چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اتا چې پیر دوا نه شپه وو اتا بس تخته پامن.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، د غدوتنه ماشومان دي، یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلی، تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 22 او بل شمیره ده 0 52 99 191.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته. همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مله کابل. زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه صف کړی او په ازادي رادیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی. داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی ده. څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټس اپ شماره د البته زما د واټس اپ شماره ده چې څلور ساعت خلاص وي انشاءالله چې خبرې راشي عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 54 15 103. یعنی 0 1 1 1 4 1 5 1 0 3. بل اتصال شماره ده غم در توایم چې ساده شماره ده 0 58 9 40 یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکوسو اجزان او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدا دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په د پسې سخت پریشان دي. کچېرې حکمت الله جان یا د نور ملګري یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکواد ولسوالی څخه سره پر اړی کې مزما ورکړو د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا چلرویش کال کوم روښ چې د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوښ میرو باندې د اړی کني ولای شو د واس مطابق جایزام لري 0-3-8-2-2 بلش میراو هم 0-2-5-8-1-3 وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسې شغلې تایر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جمله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نه کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادابات سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره د لبیا وامه 0-0-1-4-2-8-1-9 یعنی 0-1-1-2-3-8-1-9 او دویمه افغان بیسم شمیره ده 0-0-5-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دی دواړه زما شمیرې دی. کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نامه زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته شوق تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
د ازادي میلمه نذیر احمد د نذیر د ازادي میلمه پروگرام ته شرغلست. تاسو په افغانستان کې
د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبی او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د دې پروګرام ته شرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستانه لري یاست څه بدل سوي دي تاسو په شاعرۍ کې تاسو د شاعرۍ پرنګ کې مهرباني ټولو
ته تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه اله هرڅه خوي مننه. ځینې وخت کې وطن لریوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه دلاسه ورکوي چې هلته یې ویني د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی، هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بېرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بېرته یې بیانوي. کله چې یو څوک د هغه ټولنه کې چې زیږېدلی وي لوی شوی وي او د هغې نه ووځي کېدی شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي، هغه وروسته وویلی شي، خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د بېوطنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کېږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخواني ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی، او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي، چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي. خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټوله هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې، نو هغه مې راخیستې دي. او کیدای شي وخت ونیسي، البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کیدای شي یوه پیښه نن وشي دغه کوم پیښه انځور چې دی یا تصویر چې دی دا حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي، په لاشعور کې کار پرې وشي 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 هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي. وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي، تصویرونه یې پخه شي، نور اړخونه یې ورته راپیدا شي، وروسته به شعر شي. نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي، که څه هم کلونه کلونه وتلي، خو د بېوطنۍ درد یو څه شته. کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کیدای شي هغه کسان چې ټولنه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني، خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزې به ورسره ملګري وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کوي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي، خو له وطنه لرې والی کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ.
څو خبرې دي، کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یوه بدې پیښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه به هر چی وي ترې، په دې معنا چې که چېرته د یوې یوه مور یا یو پلار یا یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي، هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي، خو د یوازې د ځان مسله به وي، خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کېدای شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه، ځکه چې ډېرې ستونزې وي. دا هم یو علت دی، هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي، لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي، دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله، هغوی به هر کتل ورته په ښه ډول کېږي، ټول اړخونه یې سنجول کېږي. کېدای شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرام شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري، چې کېدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي ډېر عاطفي وي، نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا هم امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي، او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کیږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي، هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی. وروسته دغه نه هنر راځي، کیدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي، لکه د سر د خطر ستونزه ده، د لوږې ستونزه ده، د بیکارۍ ستونزه ده، د دا ستونزه ده. دا کله چې هواري شي نو بیا کیدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي، پکې ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي. البته کومه خبره بیا هم سمه رسولې وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې لڅبان دي څلوېشتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بیلابیلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټو کېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعرۍ کې چې تر تاسو مخکې تیر سوي دي، تر دغو څلوېشتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی؟ عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو، تر ډېره پورې د غم، درد او ستونزو شاعري ده. او یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو، هغه تر یو ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و دی جام و دی خبری کولی سره. البته که سمره سیزما پیادوی و نو سمره چه مال وستی دی، خو دورسته شعری چه دا تر دیره پوری که پیسدی سره رواخلو، اکس دیره پیسدی پا جگرو دا، پا جنگ دا، پا مرگ دا، پا وجنو دا، پا ستونزو بنده دا، که دیش بخوانه شعری که یا پا مجموع که پتول ادبیات که د لوږې، د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو، ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوې دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې ستونزې وي، دلته جګړې ډېرې اخیست کړی دي په طبیعت.
په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته شول سوي دي که یوازې ګیلې او منې دي؟
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوې وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کېږي، یوازې هغه ستونزه ویل کېږي. خو کله کله دغه ستونزه بیان هم چې دی، دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي، او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزې نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي، کله چې ځوانۍ ته راورسېږي، دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژنې، هغه ټوله خواري شي، کیدای شي دغه ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي. چې وخت کنه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کیږي.
بله، ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي. په دې اړه کې یا څه راته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه؟
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار و که کلی و، د جګړې قرباني و. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هر ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلي ستونزه نه ده. موږ څومره بې احساسه شوي یو چې هر ورځ دغه خبرونه اورو 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 اورو، کېدای شي دغه مسله به چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم اورم اورم، او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راوړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې څلور نیمې بجې زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د څلور لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځان مرګ شوی. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. څلور پنځه امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اور وژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یوه مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو. په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لرې پیرکي خرڅول. د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی، خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 15 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې غږ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې لخلې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی. هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی. نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړسوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمن وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تا نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیمه د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې لپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله ونه اخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوي چې کافی دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغوی چې ډیری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډیری وطن ته لاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي، لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وي، کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلی وي چې دغه هڅې نیمګړې شي او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلی وي چې خلک لومړنیو ستونزو ته ډېر هڅه فکر وکړي او ذهني د تعمدان ویچ غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنې په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیز شبکو زیاته کارونه وی چې زیات کسان کولای سي چې اوس خپل خبره په یو دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکلی سي، هغه کولای سي چې ځان ته خپل مینوال را جلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شایم شته، ولی د ټولنیز شبکو کې هغه څه کله د شاعر په توګه کې زه وایم هغه څه خوند نه وی لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وی. دوی د شاعرانو لیکوالانو د پوهې کې څه چې هلته کله چې په خپل موجود وي نور سره موجود وي مخامخ واورېدل شي د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دی ته چې آنلاین، ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي، ستا مقاله، ستا لیکنه، ستا شعر، ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان د په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دی ستا شعر ولولي یا د غبرګون ورته وښيي. نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه، وطن حالات، د دوی ذهني مسله چې ده هدې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده. نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت پراکواله هم د دې سبب ګرځېدلې چې دا کمرنګ شي.
بلې، په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولای سي چې فرهنګي حدسو او غونډو ته وخت وباسي.
یوه نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې، تقریبا په بلجیم کې، جرمني کې، هالنډ کې، نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت هم شتون و، تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېرو غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي. یعنې هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی، ډېر توپیر به نه و پکې. ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولای شي، یعنې تاثیر لري. ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند، ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې استیده او د وطن حالات، سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بله، نظر څه وی وخت داسې و چې په همدغه بهرنوي هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به چاپول، هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په غشیرونو په غلیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب په خپله چاپولای سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوي چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي، او که خلک خپل اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپل ججمنت یا قضاوت کولای سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه ولولي؟
دا ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري، او بیا دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه. دا شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه، ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو څو ځلې چاپ شول. نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. د موږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده. معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته. نو که چېرته کېدای شي هغه به هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي، د لوړ ذوق ادبیات دي، په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال یې ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هماغه دي. یعنې موږ داسې یوه اداره نه لرو، نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتابونه چاپوي، دا د چاپوي چاپ دې شي، پرېږدې شي، هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري، خو ښه کتاب خل وستن کې لري او خې کتابه د ضعف د لوړولو لپاره اغیزمن وي.
او ځینې کسان توقع لري چې په بهر کې مشت افغانان چې هر یو کولای سي په یو یا دوه بهرنۍ ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي چې دوی د دغه بهرنۍ ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت ساس په نظر څه دی؟
علت په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغیزې دی. نو دغه کسه هم دا بې اغیزې نه دی. دوی وایي چې حاکم یې وژباړه نو خپور به چیرته کړم، که خپور کړم نو و به خلی څوک، که وخلی و به لولی څوک. خو په مجموع کې دغه اغیزمن کار دی، او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډیر نه کیږي، او کېدای شي دغه سی یوه مشخصه ټولنه موږ د دې لپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهیږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډیری فرهنګیان په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي، ډیری هغه کسان په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي چې حساب پرې کیږي، زه وایم د دغسې یوې ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره. یو دا وکړي چې یو کتاب څو څو ځلې ونه ژباړه شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهیږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شوی کېږي،
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک په ډرایو کې که په بل کار اخته هم په صوتي بڼه یې اورېدلی سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوی د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې، په فلاش کې، په آډیو بڼه راووځي؟
زه خپله اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم، یعنی دا اغیزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلي دي، او ځینې ژباړې دي او ځینې کتابونه ایستل شوي دي، خبرېږي پکې، اغیزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول اغیزمن وي. کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بېسواده کسم ترې واوري. کېدلی شي ځینې ناولونه وي، ولې په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې سوي دي، مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګر ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسلی او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په آډیوي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی، کتاب نوي لوستی ونشي لوستلی، او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا قصه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېر اغېزمنه وي، خو بیا هم ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولې زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډیر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه را باندې راووځي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای دی چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو، د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایاست چې زیات یې هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلېږي، خو لکه هغه ډیر ډیر مشهور هغه دا چې په هر تیار په سرنا وي دا حالت په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغیر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روښانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خبر کړی وي، مثبت نشو خبرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل تن هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنا ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي. دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، ښه ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، خپل تجربې او خپل نظریات مور سره شریک کړل.
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه.
دلو دینو عقلو ہوشم ہمارا باپ دادی زکو دام باد ساقی و من خراب دادی دادا گھومی پیالے بنگتے چھنا شیپ کی مستی دی گھومی پیالے بنگتے چھ نشے پر کی مستی رے دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پر کی نتی رے دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پر کی نتی رے شاخ بازے زنغ مایم تم سازے ذرا باپ تم شاخ بازے زنغ مایم تم سازے سم خام یم تم سوریے ز آہن تم آوازے زنغ مایے تم شام تلم بایے دجی شام ز پتنگ تم پروازے تلم بایے دجی شام ز پتنگ تمی پروازے ز مجنون تمی جنونیے ز مغل تمی ممتازے ز مجنون تمی جنونیے ز مغل تمی ممتازے دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی دادا گھومی تزما د جنون رازے تم سر دلے ون تو بھی تزما د جنون رازے ہم نازم یہ ہم میں نظم تم سوز ہم گدازے ہم نازم یہ ہم میں نظم تم سوز ہم گدازے تقبلا تم کا بائے تمر جا درا دنیا سے تا قبلات می کبای تمرجا در دنیا دے سلکو می فنا تشتم چی انجام تمی آغاز سلکو می فنا تشتم چی انجام تمی آغاز دادا گومی کیا لے بندے نشے پر کی مستی جی دادا گومی